کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غوي 14 ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 13 سره برابر ده. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربی اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمیر نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه وو د کورنیو لغړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین درې لارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې 10 کسان وژلي او 40 نور یې ټپیان کړي دي، خو د دې جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د 10 ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوې. په بیان کې په دې اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د د هیواد پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبرۍ ښیي چې روسیه غواړي دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلینسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملا د ژوند لپاره مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبري اژانس د اسرایلی سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتیدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلی ځواکونو نن سهار د قلقیلیه ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی. سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حملو په دوام د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول.
په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې د ښه همکاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي.
ازبکستان وایي د پخواني پوځ هلیکوپټرې او الوتکې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکوپټرې د امریکا مال دی.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ مرستې ویشل شوي.
خوست کې شاید تاسو خبره چوپ پیښې وشوه چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژله، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه ده چې د هېوادوال لاس کې وایو.
د منځني ختیځ وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سمبولیک شکل لري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرې وی خانقاه پرونی برید ته په اشاره سره یو ځل بیا ټینګار کړی چې د تروریزم هیڅ عمل هم د توجیه وړ نه دی. د سازمان په یو اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو په اساس د تروریستي اعمالو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره له اوسني ګواښ سره مبارزه وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیواله سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جومات دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی، خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خیه وایي. پرونی چاودنه کې 10 تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. له دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل، د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقوقو، کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ لامل د نړیوال سولې او امنیت لپاره پیښ شوی او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او له ټولو هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کوونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته یې وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپله ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او ترخوای د مالی ملاتړو او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا بې احساسه تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د وایان مرستیالي جنرال پورټر پرون یو خبري کانفرانس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو له دې ډلې د مذهبي لږکیو ملاتړ ته ژمنه ده څو وشي کولی چې په آزاده توګه او بې له کومې ویرې او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې وایان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جماعتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرګ ژوبلې ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډېر کابل په نښه شوې چیرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډېر او فعال دي.
پر هغه تروریستي حمله نن پوره څلور کاله واوښتل چې د ازادۍ راډیو درې خبریالان او ګڼ نور کسان پکې ووژل شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه په کابل کې د دوو چاودنو په نتیجه کې د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږشت کسان ووژل شول.
ازادي راډیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبریالان په کابل کې د یوې چاودنې له کبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبریالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عباد الله حننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زمونږ د ښه همکاران زمونږ یاده وتلی وي. دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغو روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللې او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل دیرشمه د ازادي راډیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي راډیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دی روز و رو بیادم است که روز دوشنبه بود که
ده بارون غنه می حقه و رس بیاد ده دوشنبه و ده کابل پا ششدر اکسی مکه زوره و را چوده نوست و زموق یو ساتون که ور خطا را غی اوی ویل چوده نسوی او لکه چی سباون کاکر تا پیسوی زکر لموق سر پا تماس که و گختلی دلومره چوده نپر راپور جو کری خو ویسی تماس پریسوی دی روز تایو ویل سول چی عبادالله حننزی او محرم درانه هم حالتا بود.
د ازادي راډیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ازادي راډیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوري نشلور سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړي وو، خو تر اوسه چا رسمن مسؤلیت نه دی منلی.
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
اسویمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
ورته ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال د هیواد ته وړل شوي دي د امریکا ملکیت دی او طالبانو ته به یې ونه سپاري. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر یو جګپوړي سلاحکار اسمت الله ارګاشف له امریکا غږ سره په مرکه کې کړي. ښاغلي ارګاشف ویلي د ازبکستان د محکمې له پرېکړې وروسته به متحد ایالتونه فیصله وکړي چې له دې الوتکو سره څه کوي. بلخوا طالبان وایي په دې اړه له ازبکستان سره خبرې روانې دي.
سره له دې چې طالبانو په زلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکني افغان هوایي ځواک لیږدول شوي هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي. خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکني حکومت الوتکې طالبانو ته نه سپاري. د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړی سلاحکار عصمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یوه مرکه کې ویلي دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنګټن کوي.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټرې د امریکا مال دی. له همدې امله هغوی دا موضوع څیړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي.
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړې او ورته ویلي دي دا نظامي تجهیزات یې د متحده ایالاتو سره په موافقې ساتلي.
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړې سره آزادېدلی شي. دویمه خبره دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټرې د امریکا په پیسو اخیستل شوي او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي.
خو د طالبانو دریس په خپل ځای دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپله غوښتنه کړې او لای تماسونه جریان لري. له دې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د ګواښ په ژبه ویلي وو چې له دې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیلابیلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ څلوېښت هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځینې رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته بیرته لیږدول شوي هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري. خو زیاتوي واشنګټن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 500 بېوزلو کورنیو مرسته ویشل شوې. خلک له دې مرستې خوښي څرګندوي او وایي د خلکو بېوزلۍ او غریبۍ ته په پام سره دا ډول مرستې باید دوام وکړي. د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 500 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د مرستې په ډول دوه بوجۍ اوړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو وویل دوی د بېوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست له ډېری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرستې لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان آزادۍ راډیو ته وویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی د ترکیې هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوې چې د غربت له امله خلک ځانونه ووژل.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې او سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان ارته پوتې دي، کونډې یتیمان ارته پوتې دي، هیڅوک حواله کړو یکې سپینګیرا ته پوتې هم نور نه ټول مسجد وړه وړه شپږ وکړو نه پرته نشته. هیڅ دار نه بری دي چې نه ور کور کې نو څه هیڅ نه لرو. لا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمانو سره مرسته وکړي. نور هم نه مونږ څه وکړو، دا مونږ د غریب پوتې بېسان څوک نه لرم، بل سلام نشته مشه خونه کې زه پوتې یتیمانو ته پوتې دې کونډې ته پوتې.
یادو مرستو کې د یو شمېر معلولینو او مایوبینو نمونه هم لیکل شیول. د لکنو اوسیدونکی معیوب حبیب جان وایي له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
شکری مو سرا مرستا لاس خاص د شوی وزدا مو سرا مرستا وکړ مو په کورتي چادو چې ګل سارا په فنار سرا د سر پرس کوي د زی نور خلکو نه دا وړو چې مون خلکو مونږ دی وزدا خلکو سرا مرستا وکړي چې بیا مون سرا رقم دی مون غری بول خلکو سرا د افغانستان خلک ټول مو یو دا ټول غریب دا دا چې کوم خوادي مون سرا مرستا کړي ویږي خوان نه مونږ دا مننه دو
په خوست کې پر یو شمېر کورنۍ داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اسرایلو پوز وای یو اسرایلی ساتونکو بیگانه وخت د دوو فلسطینی بریدګرو په دزو وژل شوې ده. د پیښه وروسته له هغه شوې چې په الاقصا جماعت کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ پرون بیا اخوډاب پیښ شو. اسرایلی پوځیانو هم په یو تازه پرمختګ کې نن سهار یو فلسطینی ځوان وژلی دی. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د الاقصا جماعت پر سر تر شخړو وروسته د تاوتریخوالي یو نوې لړۍ پیل شوې. بیگانه وخت د اسرایلو تر ولکې لاندې ایریل خارګوټي کې دوه بریدګرو یو اسرایلی ساتونکی په ډزو وژلې. د اسرایل پوځ په یو بیان کې ویلي پر دغه اسرایلی ساتونکي د ایریل خارګوټي ته د ننوتو پر مهال برید شوی خو دوی به بریدګر تعقیبوي. نن سهار وختي د پیښې سیمې ته ژغورونکي او پولیس ورغلي وو او سیمه یې بېرته پاکه کړه. د ایریل ښاروال ایلي شویرو رویټرز ته د پیښې په اړه وویل:
یو
موټر د سیمې ته راغی، ژېړ پلیټ یې درلود، دوه ترهګر پکې ناست و. هغوی له موټره ډزې پیل کړې او بیا راووتل. یو ګارد ولګېد او مړ شو، بل ګارد چې دننه و هغه بچ پاتې شو. موټر خپله مخه تاو کړه او له سیمې وتښتید. زه غواړم ووایم چې موږ په امنیتي کسانو باور لرو او هغوی به یې ونیسي. د حماس اسلامي غورزنګ د اسرایلي ساتونکي وژل د اتلولۍ عملیات یاد کړي او د حماس ویاند حازم قاسم ویلي دا برید یې په الاقصا باندې د حملې په غچ کړی دی. د فلسطین سره صلیب بیا ویلي په الاقصا جومات کې چې د مسلمانانو او یهودانو لخوا یې درناوی کېږي، د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو په خوډب کې 240 تنه ټپیان شوي. د اسرایل پولیسو داسې انځورونه خپاره کړي چې ځوانان د جمعې په سهار وختي د الاقصا جومات په انګړ کې د ډبرو ګزار کوي. اسرایلي پولیس سهار وختي د جومات ته رسېدلي وو. د فرانسې خبري اژانس ویلي اسرایلي پولیسو پلاستیکي مرمۍ او اوښکې بهونکې ګاز کارولی. بل لور ته د فلسطین روغتیا وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي اسرایلي ځواکونو د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو 20 کلن فلسطینی وژلی. په تیرو دوو اونیو کې د الاقصا په جومات کې د نښتو له امله شاوخوا 300 فلسطینیان ټپیان شوي. الاقصا جومات د مسلمانانو دریم مقدس ځای دی. دا د یهودانو لپاره هم تر ټولو سپېڅلی ځای بلل کېږي چې د معبد غره په نوم یې یادوي. الاقصا جومات په ختیځ بیت المقدس کې موقعیت لري، کوم چې اسرائیل د 1948 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې په جریان کې ونیو او له خپلې خاورې سره زمیمه کړ، هغه اقدام چې د نړۍ ډېرو هیوادونو په رسمیت ونه پیژانده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې به عصمت څاروان له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو دا شېبه د ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د کابل په فیروزی خارګوټي کې د 150 فابریکو د جوړېدو تړون لاسلیک شو. د طالبانو لخوا د ارګ په نوم جوړه شوې ټویټر پاڼه کې 13 ورځ ناوخته لیکل شوی چې یاد تړون د طالبانو د خر جوړونې وزارت او د بیجنګ ننګرهار ساختماني او تولیدي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی. د ارګ له لوري په خپاره شویو معلوماتو کې ویل شوی چې په دې صنعتي پارک کې چې 214 میلیونه ډالره لګښت راځي، 150 کارخونه پکې جوړیږي. خبر ځای کاږي چې د دې پروژې له پیل سره به 14,600 کسانو ته په دایمي او 10,000 نورو کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمینه هم برابر شي. فیروزی خارګوټه د کابل د سبز ولسوالۍ ته څیرمه موقعیت لري، چیرې چې لوړاندې هم لسګونه صنعتي فابریکې فعالیت کوي. د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت 13 ورځ په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 10,000 مالدارانو ته د څارویو خوراکي مواد ویشلي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد مواد د خوړو نړیوال سازمان په مالی مرسته ویشل شوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې هر مالدار ته 4 بورې مواد ورکړل شوي دي. هیله دي نوي چې یاد وزارت په دغه ولایتونو کې له وړاندې سروې شوي مالدارانو ته دغه مواد ویشلي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې بهرنۍ آثار د افغاني پوړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ 22 پوله، یو یورو 95 افغانۍ واویا پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ 65 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ یو اتیا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1720 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی بخې تموز اسمت ساروان هر کله کوم. په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یو شوونځي جوړېدل، له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره 119 وړیا شمېره فعاله کړي او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. پدیاره نور حال پدیاره پور کې واوري.
د غنجلۍ چینغواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شي. وایي پر طالب ځواکونو یې بې باوري له نږدې 15 ورځې وړاندې هغه مهال پیل شو چې د طالبانو یوې ښځینه غړي مور ووهله. د غنجلۍ وایي مور یې د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې ښځینه غړي لخوا هغه مهال ووهل شو چې مور یې نه غوښتل طالبانو دغه ښځینه غړي ټلیفون وګوري. دا وایي په دې برخه کې د مور غږ هیڅ چا نه دی اورېدلی. د دغه انجلۍ لوري ازادي راډیو ته پرستولو انزورونو کې ښکاري چې د یوې 50 کلنې مېرمنې چې د انجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ویل سوي وو چې هلته له خلکو سره مرسته کېږي. مور مې د مرستې د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولی خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مور یې وهلې او ډبولې وه.
دا وایي مور یې له ولایته د وتلو پر مهال د طالبانو له والي سره مخ شوه او خپله ستونزه یې ورته وویله. خو هغې او په سیمه کې نورو طالبانو د خپلو همکارانو د کړنو په اړه غبرګون ونه خود او د مور شکایت یې له پامه وغورځاوه. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه یې کړې چې د 119 وړیا شمېره یې په فعالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
بلې یو سلونونه شمیره د څلورو ساعتو لپاره فعال ده.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویانو ویلي وو چې خپلو ځواکونو ته له خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپلو ماشومانو ته ښوونځی جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هره شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپلې وسلې سره نغښتې او په خپله سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپلو ماشومانو لپاره د یوې ښوونځي د ودانۍ د جوړولو چارې پیل کړې دي. دغه ښوونځي دیارلس خونې، یو دالیز او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدې ښوونځي ښوونکی او مالي مسؤل دی. ازادي راډیو ته ویل چې د جې ښوونځي زده کوونکي په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا وی رسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او زده کوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وایي وروسته اړ شو چې د کلي خلک چې خپله هم ډېر زیات غریبان دي پیسې سره راټولې کړي او د ښوونځي پر ودانۍ کار شروع کړي.
موږ دپاره منظور شوی و سابقه حکومت چې هغه نسکور شو وروستۍ خبره پاتې شوه، مجبور چې خپل اقدام ونکړو. گرچه این خلق دیر کمواز هدی کمزمون هدی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی بیا دقا پنشتی ساب دیده اقتصادی پسفر ساب دیده مجبورش اخپل وارو دی اخپل اطفال دی پارم مکتب اخپل باقی شروع کلا پخپل امت بانده.
د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو ښوونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نهم ټولګي پورې ده چې د زده کوونکو شمېر شاوخوا زرو ته رسیږي. د دې ښوونځي زده کوونکي له دولت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې ښوونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوو زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح لو پرغل ول د سم م دستک موتی غلې چې مجوري چروان لېږي هل نو وای مکتب جوړشي
همغه مکتب نشته دا کوپټر چې موږ مسته نو وای مکتب جوړو.
په میدان ورده ګولایت کې د په هنر ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال څلور سوه شپږ اویا ښوونځي شتون لري چې له ډلې یې په سید آباد ولسوالۍ کې اووه څلوېښت ښوونځي د هلکانو، شپاړس د نجونو او شل د یونیسف له لورې چې تازه جوړې سوي دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برېښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکني دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اته دیرش کلن محمد زبیر د اسدآباد په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي له بدلون وروسته یې کار پر ټپه ولاړو، خو د روژې پیل او د اختر را رسېدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلي، خو اوس د برېښنا نشتونې چارې ټکنۍ کړي دي.
چې برقونه نشته، پرون هم برق نه و، نن د سهار نه تر اوسه پورې برق بیا نه دی راغلی، خلک د موږ نه کار غواړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دوکان کې کار کوي. وایي ډېری خیاطان د جرنیټرو او تیلو ستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بیخي خراب شوی دی، تقریبا دا اوس هم دوه درې ساعته کېږي برق تللی دی. خیاطانو جامې اخیستي دي او برق تللی دی، اوس نشته دی او بل جنریټر دی. تیل دومره قیمته دی چې هغه زموږ د مصارف موږ نه شو کولی چې تیل واخلو او جوړې کړو.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډونکو ورځنۍ چارې نه دي کمزوري کړي، بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي. د اسدآباد اوسیدونکي ذاکر الله
د کونړ په دې دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک دي بې برخه بې برېښنا ناستي، دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني. خوای د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي تر سره شوي او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی، هغه یو مشین فعال دی، دویم مشین چې دی نو هغه غیر فعال دی. نو په هغې باندې د ډېر بوج د وجې نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړه چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو.
په کونړ کې په داسې حال کې جامې ګنډونکي او عام خلک د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې یې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګي په دې وروستیو شیبو کې به واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخندزاده ته پر منصوب پیغام لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. انټرنیټي خپرونې ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خپرونې کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منصوب پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه سوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منصوب پیغام په یوه برخه کې ویل سوي نړۍ د یوه کلي حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې دې ټکي ته اشاره سوي چې غوره ډیپلوماتیک اړیکې به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپلو افراطي قوانینو ته مخه کړې او ښځې یې تر ډېره له ټولنیز ژوند څخه محرومې کړي دي. د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې لولو، د طالبانو د مشر په اختریز پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښتی اشاره نه ده سوې، لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانیستل. ډیفنس پوسټ چې له امریکا خپریږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې او په خپله تازهګڼې کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنجشنبې د ماښام د چاودنو پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغو چاودنو کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې منلې، لږ تر لږه د نهو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا، وروسته له هغې چې طالبانو